نگاست متشکر می کنم که رادیو آزادی را می شنوید. همکارم رضوان مراد برای پیشکش یک برنامه دیگر باز هم به استودیو آمده.
ډیر زیات مننه فرشتنې گا دوستانو د یو ساده خبرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې وري چې د بشري حقوقو د څار ټولنوي چې افغان ځواکونو له طالبانو سره د تړاو او د جرمونو په تور یو شمیر ماشومان نیولې دي او شکنجه کړې دي. دا هم وري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وي د افغان ځواکونو طرفات زیات دي او په ننګرهار کې چارواکي بیا وایي چې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو ترسره کولو او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور سلګونه ماشومان نیولې دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې ژوبل شوي دي او هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو ریپورت کې ویلي چې پرون خبر شوې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال له 13 کالو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده او په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاول، د جنسي تجاوزونو ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رائټس واچ په ریپورت کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف باید سمدستي پای ته ورسول شي او هغه ماشومان باید خوشي شي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی دی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوي، خو د وخت پړی نوموړي څه نه دي ویلي. نیکلسن چې له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت ښه دی.
As with any counterterrorism operation, there's always some
risk. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې خطرونه تل وی او په دې عملیاتو کې هم زموږ ټول 15 تنه پوځیان ټپیان شوي دي. هیڅ یو هم تا د ژوند ګواښ نشته. د نیکلسن په وینا دو تنه پوځیان چې برسیرن ټپیانو خپل دندو تستانه شوي دي، خود لري نور لا په روغتون کې تر علاج لاندې دي. په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د امریکایي سرتیرو د ټپي کېدو خبر له مودو وروسته ورکول کیږي، ځکه وروسته لدی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخیسته، نړیوال پوځیان د افغان ځواکونو دروسنې او هغوی ته د سلام مشورو پر چارو تمرکز کوي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون مازیګر د ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جومات ته نږدې وشوه او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان و. ښاغلي بابری وویل چې په چاودنه کې یاد شوي قومندانان ته زیان نه دی اوښتی، خو دوه باډي ګارډان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې نور ټپیان د ماشومانو په ګډون ملکي وګړي دي. د مرکزی بغلان د روغتون ډاکټران وایي چې د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. میرمن هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي توګه ومنله. میرمن کلینټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه او د ځینو په باور دا به د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرې تر ټولو زیات له لګښتونو او شور او غوغا ډک انتخابات وي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې ویل د هغه څه پر وړاندې مو سترګې پرانستې دي چې زموږ هیواد یې خلاف دی، خو موږ نه ویریږو، موږ به د تل په شان د چیلنجونو مخ ته ودرېږو. د ډیموکرات ګوند کنوینشن په څلورمه او وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې ده، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلینټن لور چیلسیا ویناوې وکړې. هیلری کلینټن باید د سپینې ماڼۍ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. د امریکا دفاع وزارت د سوری په حلب خر کې د روسیې د هغو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګوف پرون وویل چې د روسیې او سوریې دولتي ځواکونه په حلب کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره د بشري اقداماتو په ترڅ کې یو خوندي دهلیز پرانیزي څو له خاره ووزي او هغو وسلوالو مخالفانو ته هم د خوندیتوب ډاډ ورکړي چې له جګړې لاس اخلي. امریکا چارواکي وایي د روسیې دا اعلان د وسلوالو مخالفانو د تسلیمۍ او له دې محاصره شوي ښار څخه د ملکي وګړو د جبري ایستلو غوښتنې ته ورتهوالی لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین پرون خبرداری ورکړ چې د روسیې لخوا د بشري مرستو په نوم له اعلان شوي دهلیز څخه کار اخیستل باید په خپله خوښه وي او د خلکو مسؤلیت باید تضمین کړي. روسیا دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د سوری حکومت په حلب او شاوخوا سیمو کې چې ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي پکې بند پاتې دي خپل ولکه ټینګه کړې ده. ولسمشر بشار اسد هم پرون هغو وسلوالو مخالفانو ته عفو اعلان کړ چې پر روانو دریو میاشتو کې خپله وسله په مځکه ږدي. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی ده چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوست په شپږو هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وشل شوي دي. پنټاګون پرون وویل چې دا حملې په سوریه کې د خراسان په نوم د القاعده شبکې د یو څانګې او په عراق کې د داعش ډلې پر ضد ترسره شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوست د مرکزي قرارګاه قمندان ملکي وګړو ته د تلفاتو پر اوښتو خفګان ښودلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې دا حملې د 2015 کال د جولای د میاشتې په 28 او د روان 2016 کال د اپریل په 9 په عراق او سوریه کې شوې دي. د امریکا پوځ وایي اوس یې د جولای د 19 د حملو په اړه چې د راپورونو له مخې ملکي وګړو ته تلفات پکې اوښتي هم څېړنه پیل کړې ده. او د روسیې ولسمشر د روانو انتخاباتو په درشل کې د څو سیمو په مشرانو کې بدلونونه راوستي او په اوکراین کې د روسیې سفیر له دندې ګوښه کړی دی. ولادیمیر پوتین د خپلو ناڅاپي اقداماتو په ترڅ کې د روسیې د ګمرک رئیس لامخ کې له دندې لرې کړی دی. ښاغلي پوتین پرون څلور والیان بدل کړل او د دریو پراخو فدرال ولسوالیو لپاره د ولسمشر نوي استازي وټاکل. په نویو مقرراتو کې پوتین تر ډېره د امنیتي خدماتو پر پخوانیو جګپوړو چارواکو تکیه کړې ده چې د څارونکو په نظر د واک پر ګدۍ د زیاتې کې د ټینګولو لپاره یو هڅه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. دا هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده او چارواکي وایي چې په لومړۍ مرحله کې داعش کافي ځپل شوی دی.
کومې سیمې چې د دښمنانو د شتون څخه پاکې کېږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځپځای کېږي. تر دې پرابطه باندې موږ کار جریان لري.
د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو او شکنجې اندېښنه څرګنده کړې. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. دا هم وایي چې د امریکا سفارت په کابل کې د 2018 کال لپاره د ماسترۍ او دکترا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګټونکو اعلان کړل.
مناسبه که فول برایت عملا زیاد وقت جوی کار نماندن اون مهارت هایی که دارن فیلن دوان خان فوق راده قابل نیاز است.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زرغګونه نوې برخه او ورپسې بحث خبريږي. ازادي راډیو له سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په اف ام 100.15 صفه په صفه ډول په کابل او ټولو لوی خارونو کې وورای. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان 2016 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 30 زیات شوي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل بولي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان لدې مخکې هم ویلي و چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکی وړتیا د تیر کال په پرتله پیاوړې شوې، خو ویلي و چې تلفات یې هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 40% زیات شوي دي.
The Afghans continued to take casualties steadily throughout the year.
Afghans wakuno sakal aw de jami patrats ke ziyat talafat warkral aw uswino che de talafat de ziyati do elat aga jagre we che de 2018 kal pa pail ke woshwe aw de ter kal jagre de sagani kal de pail pa partala kame we. De Afghanistan de mili dafa wazarat wai په 2015 او 2016 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوي چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادۍ رادیو ته وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات یې هم زیات شوي دي.
تلفات ما بنسبت به سال 2014
د سال 2000 زمنګ تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2016 کلونو کې زیات وو. اویلاتی دا دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، موږ عملیات په خپلواک ډول ترسره کوو او په 2015 او 2016 کلونو کې د دښمن حمله هم زیاتې وي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو عمل د هوایي ځواک نشټوالی و، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایي ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو له مخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 14,000 زیات پولیس او څه کم 1,000 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 14,000 سرتیري مړه او ټپیان شوي. ملټری ټایمز خبرونې د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر کم وو او 2500 کسانو ته رسیده.
د احمد تکل پر راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وي د روان میلادي کال په اولو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو طرفاتو اندازه زیاته ده، خو افغان چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو مشران هم ټینګار کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل افغان ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د اوښتو عامل دی. بلخوا په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیل شو. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکوي او په هماغو ساحو کې به محلي پولیس ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې ولایتي چارواکي وایي چې هغه ولسوالۍ چې له وسلوالو پاکیږي هلته به ولسي شوراګانې هم جوړې کړي. له ننګرهار پې زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو لمنځه وړل وو بریالیتوب پای ته ورسېدل، او دویم پړاو چې ټولې سیمې بل وسلوالو پاکوي پیل شوي دي. په همدې تړاو د پنځمې په ماسپخین په یو خبري ناسته کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرینقه وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطې او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ د امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ماکس و قطعات خاص کماندو و اسپیشال فورسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف این عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که دو روز قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات‌های ناتو در افغانستان آمدن، تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
په دې خبری ناسته که د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې له وسلوالو پاک شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځانګړې پرخه دا ده چې کمی سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمهییز پولیس ځای په ځای کیږي. تر دې پر رابطه باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي دي. تقریبا 200 سیمهییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شوه او مجهزې وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا توله خوګیانی وایي دغه نوي عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټولې سیمې بل وسلوالو پاکیږي او په دویم پړاو کې په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي تر څو د ستونزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو باصلاحیته شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا باصلاحیته شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راځيږي پیدا کیږي له دې وروسته همدغه شورا به د ولسونو په همکارۍ د مخالفینو مخه نیسي. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به یې غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عملي کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیایي کارونه هم ترسره شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112 4 1 5.
د بشری حقونو د څارنې ټولنې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې افغان ځواکونو له 13 کالو د کم عمر لرونکي 30 ماشومان د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور نیولي دي. د دې رپورټ جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشری حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 200 پټ توقیف ځایونه شته چې یو زیات شمېر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور پکې بندیان دي. د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دا توقیف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. راپور د مثال په توګه په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د یوې توقیف خانې یادونه کوي چې په تیر 2015 کال کې 168 ماشومان د بیلابیلو امنیتي سرغړونو په تور پکې بندیان وو. د راپور له مخې په دې ډله کې هغه 350 تورن هم شامل دي چې عمرونه یې لا هم له 13 کلونو ټیټ دي. د افغان حکومت ارقام ښیي چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې څه باندې 5,500 کسان د امنیتي سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې دا شمېره د 2011 کال په پرتله 4 ځلې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو مرکو پر بنسټ له دې ډلې په 10 کې 4 یې چې 900 کسان کیږي ښایي له 13 کلونو کم عمره ماشومان وي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په 2014 او 2014 کلونو کې د هغو نږدې 800 کسانو له ډلې چې مرکې ورسره شوي په 15 کې د شکنجې څرګندې نښې نښانې لیدل شوي دي. راپور زیاتوي چې په دې شکنجو کې په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه شامل دي. د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې په 2014 او 2014 کلونو کې د ملګرو ملتونو د ترسره شویو مرکو پر بنسټ وایي چې په افغانستان کې د لویانو په پرتله د نیول شویو ماشومانو شکنجه په 10 کې 9 زیاته ده. په راپور کې همداراز راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه نیول شوي کسان د دې لپاره شکنجه کوي چې د وسلوالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. توقیف شویو کسانو ویلي مستنطقینو دوی ته ګواښ کړی چې که معلومات ورنه کړي نو د شکنجې له نورو ډولونو څخه به کار واخلي. ډیری شکنجه شویو ماشومانو ویلي چې له ډاره یې اعتراف کړی. د شکنجې او ناوړه چلند د نورو ډولونو د مسؤولو امنیتي مامورینو لپاره له جزا څخه معافیت یو بل ستونزه ده چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې پر راپور کې یادونه شوې. راپور د مثال په توګه د کندهار ولایت په توقیف خانه کې پر یو ماشوم د جنسي تجاوز یادونه کوي او وایي چې د دې حلق قضیه هغو چارواکو ته راجې شوې و چې شکایت ترې شوی و او بالاخره ماشوم اړ شو چې خپل شکایت بیرته واخلي. د ماشوم وروسته ویلي و چې امنیتي چارواکو دای ګواښلی و. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر فرمان چې له مخې په امنیتي سرغړونو مشکوک تورن کسان تر نامعلومې نیټې پورې له محاکمې پرته په توقیف کې ساتل کېدای شي، حالات نور هم کړکېچن کړی. د دې فرمان له مخې امنیتي چارواکي کولای شي تورن کسان کورنی امنیت ته د ګواښ په تور یا ګمان تر یو کاله په توقیف کې وساتي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رایټس واچ په راپور کې پر افغانستان سربیره په عراق، سوریه، نایجیریا او ځینو نورو هیوادونو کې د ماشومانو په وړاندې د ورته ستونزې یادونه شوې او له حکومتونو غوښتل شوې دي چې د دولتي ځواکونو لخوا له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف سمدستي پای ته ورسوي او ټول هغه ماشومان خوشي کړي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي دي. د هیومن رایټس واچ راپور په توقیف ځایونو کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د هغو د شکنجې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره غږ کوي او له حکومتونو غواړي چې له وسلوالو ډلو سره په اړیکو تورن ماشومان د نوي ژوند د پیل او په ټولنه کې د بیا ګډون لپاره د یو پروتوکول له مخې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نورو مؤسسو ته وسپاري. په دې اړه د افغان حکومت غبرګون تر اوسه نه دی معلوم او ازادي راډیو هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دې راپور په اړه د چارواکو نظر ترلاسه کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وال سټریټ جورنال وسپانې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې د افغان ځانګړي ځواکونه نور ځانونه چندان ځانګړي قوت نه ګڼي. وال سټریټ جورنال وسپانې لیکي افغان ځانګړي ځواکونه د دې پر ځای چې د طالبانو د قومندانانو پر ضد عملیات وکړي، هغو پولیسو او د اردو سرتیرو ته د خوراکي موادو پر رسولو بوخت دي چې په خپلو اډو کې بند پاتې وي. ورسپانوی دا ځانګړي ځواکونه د حواله لارې نه بلکې د مځکې لارې خپل ماموریتونه تیزی چې په غالب ګمان له هر ډول روغتیایي خدماتو لري دي او د طالبانو له کمینونو سره مخامخ کیږي. واسټری جورنال زیاتوي دا ډول فشارونه د دې سبب شول چې له ځانګړو ځواکونو څخه د ګټې اخیستنې بڼه بدله شي. د مقالې لیکوال وایي افغان ځانګړي ځواکونه چې د امریکا د خاصو ځواکونو تر نظارت لاندې دي په 40% عملیاتو کې له هغوی سره ګډ کار کوي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان ځانګړي ځواکونه چې په 2009 کال کې تشکیل شول تر اوسه 1,000 سرتیري لري او تر اوسه یوازې 2 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې موضوع را خبره کړې ده. خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د ریپورت په حواله وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ شوبله په بې سابقه ډول زیاته شوې ده. هیومن رایټس واچ د روان کال د 2018 روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د 1,600 ملکیانو د وژلو خبره کوي او 3,500 کسان نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان پر طالبانو غږ کړی دی چې د جګړې د قوانینو له مخې باید د ملکي خلکو له وژلو لاس واخلي. هیومن رایټس واچ د افغانستان له حکومت هم غواړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو ځواکونو د چلند د بدلولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه وایي افغان ملي اردو د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره پر یوې ستراتیژۍ کار کوي، خو د مقالې د لیکوال په خبره په دې ستراتیژۍ کې باید ښکاره مقررات او قوانین ځای پر ځای وي. خبرونه زیاتوي چې په دې مقرراتو او قوانینو کې باید د توپخانې، هوایي بریدونو او هغو وسلو د استعمال په اړه محدودیتونه موجود وي چې په مسکونی سیمو کې د پراخو چاودنو سبب کیږي. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي افغان حکومت باید د ولسی پاڅونونو په ګډون چې د یوې منظمې قومندې لاندې فعالیت نه کوي د خلکو له مصلح کولو لاس واخلي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لورپا تر امریکا
لوڈشیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں
میں.
آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی او جان خبر کرئی.
په کابل کې د امریکا سفارت د 2018 کال لپاره د ماسترۍ او دکتورا په برخو کې د فول برایت بورسونو ګډون کې اعلان کړل. د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې فول برایت د امریکا او افغانستان ترمنځ د کلتوري تبادلې یو ښه پروګرام دی. یو شمېر هغه افغان ځوانان چې د فول برایت له لارې زده کړې کړي وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار کولو ښه زمینه برابره ده. پسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د امریکا متحده ایالات اتیا افغان ځوانان د ماسترۍ او دکتورا په برخو کې د زده کړو لپاره راتلونکي میلادي کال د فول برایت پروګرام له لارې امریکا ته بیایي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړو سوو مراسمو ته وویل چې د فول برایت په څیر پروګرامونه په نړۍ کې تاوتریخوالي ته د نه ویلو یو ښه وسیله ده.
د وی فول برایت په نړۍ کې د تاوتریخوالي او کرکې ځواک سره د مقابلې یو ښه وسیله ده.
یوازې د زده کړې او فول برایت په سر پروګرامونو لالارې تاسو دا شودلی سي چې د دا ډول اعمالو ترسره کوونکي د راتلونکي استازیتوب نسی کولای. د فول برایت بورسونو لالارې چې طرحې لمړی ځل په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فول برایت لخوا وړاندې سو، تر دې دمه د نړۍ له 150 هیوادونو څخه 360 زره ځوانانو او 3 ولس مشرانو ګټه اخیستې ده. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو له خو کسانو څخه دی چې له دې لارې امریکا کې زده کړې کړې دي. دغه پروګرام له لارې د 1950 او 1990 میلادي کلونو په ترڅ کې هم افغان محصلین امریکا ته لېږل کېدل چې وروسته بیا د کورونی جګړو له امله دا بهیر ودرول سو. دوهم ځل په 2003 میلادي کال کې دا پروګرام په افغانستان کې پیل او هر کال شاوخوا 15 محصلین د ماسترۍ او 15 تنه د دکتورا په برخو کې د زده کړو لپاره امریکا ته لېږل کېږي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند د فول برایت بورسونو ګټونکو څخه غوښتنه وکړه چې له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستنې د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي.
زما پیغام هغو کسانو ته چې د فول برایت له لارې تر زده کړو وروسته راګرځېدلې دا دی چې تاسو باید د خپل وطن لپاره پرته له کومې ستومانۍ کار وکړي، لکه هغه کسان چې مخکې په دې برخه کې زده کړې کړي او اوس په مهمو پوستونو کې کار کوي.
افغان محصله روحیا ثاقب چې د فول برایت له لارې د مدیریت یا منیجمنت په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروګرام څخه ډېر څه زده کړل. نوموړی وایي هغه کسان چې د فول برایت سکالرشپونو له لارې زده کړې کوي په افغانستان کې د کار کولو ښه فرصتونه لري.
زما په ګډون ټول هغه کسان چې د فول برایت له لارې راغلل تر ډېره وزګاره پاتې نه شول، ځکه هغه مهارتونه چې دوی لري په افغانستان کې ورته سخته اړتیا شته. هر څوک چې په هره برخه کې زده کړې وکړي د هغه لپاره ډېر فرصتونه شته. البته انسان باید کوښښ وکړي چې دغه فرصتونه ترلاسه کړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال زیات شمېر د فول برایت بورسونه ترلاسه کوي. یو شمېر افغان محصلین د فول برایت پروګرام ته د انتخابېدو په بهیر کې له فساد شکایت کوي، خو د امریکا د سفارت مسؤلین وایي چې د محصلینو د انتخاب بهیر په پوره شفافیت سره ترسره کیږي.
خبریاست دو افغان رونو چې درې کاله په خوای د ماینونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بی پیلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماینونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور پر اساس افغان ساینس پو مسعود حسنی په وروستیو څو کلونو کې پر بی پیلوټه الوتکې کار کوو او اوس یې دې الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسن هیله لري چې د الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. د الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په 20 هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي، چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د ښاغلي حسنی له لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د ده په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه له منځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یوه فلز موندونکې آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناستوي دا آله له ځمکې 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکې آلې پر ځای یو نوسی یا ګیره نصب کیږي. چې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رایه د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د بشری حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې له 13 کالونو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش پر ضد دغلته د عملیاتو دوهمه مرحله پیل شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې ماین په چودونو کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. هیلری کلینټن د امریکا ولسمشرې ته د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیدوتوري په رسمي ډول ومنله. هغې په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنوینشن په وروستۍ ورځ وینا وکړه. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د هغو اقداماتو په وړاندې ښنه ښودلې چې روسي چارواکي پراخ بشري عملیات بولي. او د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون تایید کړ چې د تیر کال په جولای او د روان کال په اپریل میاشتو کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځ په شپږو هوایي بریدونو کې 14 ملکی وګړي وشل شوي دي. دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې یو کله زرغه غونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه ورېدل شي او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي چې یوسف خان زدرانه کوربه ده.
یو کله زرغه غونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په دې اندیشمن و چې د دوی په کلی کې یوازینی ښوونکې په ګواښونو سره له معلمۍ راګرځول کیږي او دوی د عمل جرم هم وباله. اوس راځي واورو چې ناصر او نور محمد ولی جمیل او سعید ته پټ شوي دي.
نور محمد ازان پټکا هغه ته جمیل او سعید را نږدې شول.
ورونا سره جوای نه وری رسوا بشو چې کرا نږدې شول عکس به واخلم.
سعیده هغه لک چا خو روان دی جان هغه نه دی.
هو جمیله جان هغه دی.
هغه لک کارونه هم زیات شول، هم په خپل پول او پتی کې کار کوي او هم بټی ته ځي. ښه شوه د ده غریب ستونزه خو حل شوه.
خدای دې ګل محمد ته خیر ورکړي.
جان هغه یې په دې پوه کړی دی چې دی هم له خپل تره سره په جایداد کې حق لري.
او سعیده خو شو کلی کې چې څه جنجالونه وو
دې وختونو کې یو په بل پسې حال شول.
جمیله
د دې جوارو پټو ته ګوره، بادام نسته جوار خوري، ته به وایې چې څوک پکې دی.
هو جوار خو خوري،
کومه پیشکه میشکه به پکې وي. هو دا راده چې څه شوه؟ په دې شنه آسمان برېښنا له کومه شوه؟
انډیواله روژه هم تیره شوه چې ووایم ګنګ سي، لکه چې په سپینه ورځ خوبونه وینې. برېښنا چېرته ده وهلکه؟
ته یې مه منه، ما خو سپینه غوندې رڼا ولیده، ستا یې خوښه نو.
ښه ښه سمه ده، ټوکه کوم، صحیح ده.
جمیله، نور ملګري هم رانغلل، راځه چې د جوارو په څنګ څنګ کې روان سو، هغې پورې به د ماښام اذان هم وکړي.
سمه ده.
ما ویل نن مو لږ وخت پیدا کړه چې ملګري وګورو، هغه هم ونیسو،
ځکه ژوندو بله ورځ به ورسره ووینو. خو زما خندا دې ته راځي چې تا په شنه اسمان برېښنا ولیده.
جمیله، ته خو خاندې، خو زه تر اوسه هغې رڼایي ته حیران یم، هسې ټوکې نه کوم.
ما خیر ته شه روانېږه، نه برېښنا وه نه شه، اسمان تک شین دی. او روغتیا، ته دا زردالو وګوره. دې خوا چې راتلم یو څو پاخه پاخه مې له باغ را وشکول.
څه ښه غټ غټ زردالو دي.
راځه راځه، د جومات بمبې کې به یې ومینځو، بیا به یې وخورو.
نور محمده، واخله واخله، یو بل قطع عکس هم واخله، چې دواړه ښه سره نږدې دي.
ښه ښه،
زر شه چې وځي.
ورونا سره جوای نه وري، رسوا به شو.
وای، لاسونه مې بېخي رپېږي، څنګه دواړه دې خوا ته راګوري؟
ښه ښه، ته دومره مه غږېږه، دا دی اوس یې بل عکس هم اخلم. واخیستل شو، پورته شه چې ځو.
مه خوځېږه له ځایه، دوی چې ښه لرې لاړل، بیا به موږ لاړ شو.
څومره ګرمي ده د فرزانې پلاره، تیار ولاړې؟ هغه بله ورسۍ در سره خلاصه که.
او زرمینې، هوا خو ډېره توده شوې ده، اوړی دی نو د ګرمۍ وخت دی. ښه رښتیا، هغه زما څادر دې موتوکه که
نه؟ نه، تر اوسه مې لا نه دی اوتو کړی. ولې، چېرته روان یې؟
هو، یو ځل د غوث الدین پوښتنې ته ورځم.
ولې، خیرتي ده؟
هم خیرتي ده او هم نه ده. ما ویل ورشم پوښتنه وکړم چې هغه کسانو سره یې څه وکړه چې د ښځې د کار پاکله ورته زنګ وهلی و.
هو رښتیا، چې هغه خبره څنګه شوه؟
څنګه به شوي وي، هغه دی غوث الدین تصمیم نیولی چې نورې مېرمن ښوونځي ته نه پرېږدي.
او په هغې خو خبره وم، ما ویل دا به له قاره ویلي وي، له دې خبرې به واوړي. افیسه غریبه خو ډېره خپه وه.
خود به خپه یې، زما خو به تر مرګه هغه خفګانونه هېر نه شي چې ملک ستار زما لور ښوونځي ته نه پرېښوده.
او زما خو پر سر سمې نینې کېدلې.
ښه ښه، ورکه وای مې را یادوه، زه اوس غوث الدین ته ورځم.
دا دیم څادر
رایکه. خیر ویسه.
خو دومره زر زر خیرینوي چې بیخي رنګ بدل شوی.
څه وکړم، ګرمي ده نو، هره شیبه خولۍ پې پاکوم. لاړم.
ښه ورشه، خدای دې وکړي چې دا ستونزه حل شي.
زه فکر نه کوم چې غوث الدین به بیرته خپلې مېرمنې ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ته کوشش وکړه، یو څه ورته ووایه چې پرېږدي. وی دې فرزانې پلاره، دا دې در باندې غرمه شوه.
غرمه شوه؟ زه خو هېڅ په وخت پوه نه شوم.
کور ته یې نو ولې ورځې؟ هغه دې تر څو ډوډۍ خوري، د لمانځه وخت کېږي، بیا هلته جومات کې ورسره خبرې وکړه.
ولا تم ښه وای، ورشه خیته ډوډۍ تیاره کړه. غوث الدین کاکا، مونځ دې قبول شه.
خدای دې د ټولو مونځونه قبول کړي.
آمین. غوث الدین کاکا، یو خبره مې کوله.
څه خبره؟ خیرات خو بوی نه یم جانه، کله کې زه روایې ښه به وي. د ډېر خفګان له لاسه مې په سر درد شو، نږدې ده چې وچ وي.
ته صبر چې دا بوټان درته کېده. دا دی
خیر ویسې.
بس د هماغه خفګان پوښتنه مې کوله.
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو، په کوو کې نیک دمه نشته.
کی به نو، ته صبر چې دا څادر هوا کړم درته.
نه نه، څادر دې پاک دی، خیرنېږي. همدغسې به په دې تیږه کینو.
والله کور کې م همدانن راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی.
ښه یې ویلي که نه، تا اوس دا پاک څادر خاورو کې اوارو.
ښه غوث الدین کاکا، د ښوونځي خبره څنګه شوه؟ دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي، جنکۍ بې سبقه کور ته راځي.
راځي به نو، لوی مکتب دی، بله ښوونکی دې ورته ونیسي که نه. تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ؟ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي.
ګوره غوث الدین کاکا، د کلي نجونې بې سبقه پاتې کېږي، ښوونځی معلمې ته اړتیا لري، او ګټه ټول کلی ته رسي.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغو ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو.
زه د چا په کار کې غرض نه لرم او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه ځي.
کاکا، موږ په یو کلي کې ژوند کوو، په دې پوهېږم چې ته نه شي کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په مام راغلی خو په لږ توپیر، سه ډېره اوږده ده. زما لور فرزانه ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله. زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه دی لور دې بېغمه ښوونځي ته ځي. او بل ته غواړې چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو. بس ته راسره ومنه
یاره. نه نه، وای چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدې؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا، زه در سره په
نه یم جانه، خپه نه شي. زه نور کور ته ځم، په ډېر ناستې مې زنګنونه په درد.
خوښه دې غوث الدین کاکا، بیا هم په دې هکله له ځان سره فکر وکړه.
جميله، څه دې بدمشه؟ نن دې اڅخونده نشته، څه خبره ده؟
خدای دا ده، یو خو مې سودا خلطې ډېرې درندې دي او بل نه روغه غوندې یم.
راکه یوه خلطه دې ماته، زړه دې بدمشه، زه به در سره مرسته وکړم.
خیر اوسې.
ډېر خو به ناروغه نه یې؟
ډېر ستړی یم، هوا هم ډېره ګرمه ده، کېدای شي د ګرمۍ تاثیر وي.
مشه، دونه ګرمي هم نه ده، نری شمال لګېږي.
ګناه دې نه ده، ته داسې په موبایل کې مصروف یې چې نه په ګرمۍ پوهېږې او نه په یخنۍ. زه خو ډېر ستړی شوم.
دا د موټرونو تر تمځایه پورې لږ ګام در واخله، چې موټر کې کېناستې ستومانتیا دې وځي.
خدای دادا، زه خو تا ته حیران یم چې ستړی کېږم نه او په دې غصب موبایل کې بې حده مصروف یې.
په خبرې پسې مه ګرځه جمیله، زړه دې بدمشه، موبایل هم ښه مصروفیت دی.
هی خدای دادا، موبایل خو ښه شی دی، خو دومره باید څوک پکې مصروف نشي چې په لار کې روان یو موبایل کې ګوتې وهي. عجیب ده که چیزو
زړه دې بدمشه. نو ته
مه غږېږه، چابک شه، هغه دی موټر هم راغی، کرانه لاړه، بیا به تر کلي پیاده ځو.
خیر دی؟ نو
څه خیر دی؟ ته خو بیخي زما خبره نه اورې، غټه غوټه دې په لاس کې ده، موبایل کې لام بوخت یې.
اوف، ته خو یو شیبه صبر وکړه جمیله.
هر وخت وایم چې له تا سره په بازار کې برابر نشم، خو بیا هم برابرېږم.
روزې بدمشه جمیله، یو ریکوست راته راغلی، نوم یې ډېر جالبه دی، پجارو.
هر څوک چې اوزګاره پاتې شي بیا په هر نوم فیسبوک جوړ کړي. او ته څه کار ورسره لرې؟
موبایلونو ته پام ونیسه.
خیر اوسې استاذه.
راځه جمیله، موټر کې کښېنه، زبا هم دا ریکوست قبول کړم.
څوک چې نه پیژني څنګه قلب لوي؟ راځه کښېنه
جمیله. زړه دې بدمشه، ته خو یې دې عکس ته وګوره کنه، جنایي ده.
خدای دادا، همداسې چې نوم بې رقمه دی، کېدای شي عکس یې خپل نه وي.
اوس خو مې قبول که.
خدای دادا، که فیسبوک نه سمه ګټه واخیستل شي او سم وکارول شي خو ښه، که نه ځینې کسان ناحقه غلطه شیان پکې اچوي.
بدمشه، ما خو کوم غلط کار نه دی کړی.
استاد سیټونه دې ډک شو، حرکت کړه په خیر. زه له خیره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو یو بلې خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کله کوم سحر مو په خیر درنو اوریدونکو په دې اله چروغ جوړ بوي د دوشنبه پورز ډراما او د جمعه پورز د ډرامې اړوند بحث به په مینا را سره او رحیم هر جمعه دا وخت په ټولنیزو حقوقي تعلیم او نور برخو خبرونه لرو چې تاسو لپاره د اونۍ پښتنه هم لري دا ظلم پښتلی و چې کڅوک د موبایل یا نور لارو زورول کیږي آیا دا کار قانوني تعقیب لري کنه په دې اړه دلته په سټوډیو کې د حقوقي او امنیتي چارو لیو کارپو استاد اجمل سایز سره خبرې کوو او استاد نظرونه د اړیکو لارې اخلو خغلی سایز مننه چې زموږ سره ستړي مشه
کور مدام
مهرباني درنو اوریدونکو استاد پان کڅوک د ټلیفون څخه غلطه استفاده کوي د چا په تیر بیا د میرمنو د زورونی او د کار څخه د منه کېدو سبب کیږي څه باید ورسره وشي ستاسې نظرونه د 0299235540 او 0298225550 شمیرو له لارې اخلو کچیرې دا شمیرې ډېرې بوختې وي کولی شئ 0298 016 0 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ ورڅخه استفاده کوو استاد محترم پیل کې تاسو ته راځو د مخ پر ودې هیوادونو کې که په نورو ستونزو ډېر وخت بحث کیږي ډېر کله د ټیکنالوژۍ سره آشنایي دا موضوع هم د بحث وړ وي څه فکر کوئ دلته په افغانستان کې څومره خلک د موبایل څخه په درست استفاده سره آشنایي لري چې سمه استفاده ورڅخه وکړي څومره خلک د هغې څخه ناوړه اقتصادي یا ځورونې لپاره بیا استفاده کوي
د لوی څښتن په نامه تاسو درنو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره اصلا د ټولنې د پرمختګ لپاره یو اساسي او بنسټیزه موضوع ټکنالوژي ده خو دا چې ټولنې ته ټکنالوژي راځي په مختلفو آبادو کې د ټکنالوژي څخه د استفادې هغه فرهنګ او کلتور هم باید په ټولنه کې موجود وي او دا اړینه ده چې هغه څوک چې پرمختللې ټکنالوژي واردوي یا دا چې دولتي ادارې یا هغه مربوطه وزارتونه په دې اړه د عامه پوهاوي مختلف او مشخص پروګرامونه او برنامه هم ولري تر څو د دغه ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره داسې اقدام وشي یا داسې طریقه واخیستل شي چې د یوه خوانه ولسونه یا خلک یا افراد اشخاص د هغې په وسیله باندې خپل ورځنی ژوند تنظیم کړي یا د هغې نه د خپل د ژوند د سهولتونو لپاره استفاده وکړي او له بلې خوانه وخت یې ضایع نه شي او همداراز هغه مؤثره او اغېزمنه استفاده وي د ټکنالوژي څخه یو هم د موبایل یا ګرځن ټلیفون نه چې لنی کمرغه په افغانستان کې هم تقریبا دا 14 کاله کېږي زیاتو کم چې موجود دی یا 15 کاله او اکثرا د دې څخه د ارتباطاتو د اړیکو او اندراز د سنځ د حل په خاطر باندې استفاده کیږي اول دا چې یو شمیر کسان کېدای شي د همدغه ټکنالوژي نه په دې خاطر چې د وخت ارزښت ترتیر مشخص نه یا پغه باندې ونه پوهیږي دا چې په اقتصادي لحاظ باندې د دې پغه اړخونو باندې بلد نه وي یا دا چې په ټولنیز لحاظ باندې د هغه څخه د ناوړې یا منفی استفادې په ازرارو باندې ونه پوهیږي کیدای شي دغه ټکنالوژي نه یا فرمسال په مشخصه توګه د موبایل څخه ناوړې ګټې هم پورته کی او د دې باعث چې په ټولنه کې یو نوې رواني یا روحي او بل اخره د ټولنیز نظم د خلل باعث شي
بلې استاد محترم تاسو ته راځو اوردونکو مخلو یا اوردونکو رسره اړیکې نیولې د کر په نامه د چې د کوم زینه د خپل وای مهرباني په خیر راغلی خبرونه ته بلې استاسو اړیکه زموږ سره وصل دي خبرې وکي
بلې شکر فر کومې اړیکې نیولې
ډیر په خیر راغلی مهرباني شکر ضرور دی موبایل یا ټکنالوژي څخه په استفادې خبرې کوه اتمن تاسو هم ډراما اوریدلې دا او سره بس مهرباني ستاسو نظر او رکه پښتنه لري هغه
بله د رامو خما اوریدل لکه څنګه چې دا پنجره او ځینا کا او چې خپل مرمنه شونځي ته نه پرشول او شاګردانه دا صفاته و به درس به تعلیم باید اول سر سره ادا تکرو کی چې څنګه چې ما مرمن یو شی ذکر باید د بل مرمن او د بل لور هم دا سی وروزل سی او تعلیم ځکه اول د ټلیفون په اړه چې تاسو خبرې کوئ چې ټلیفون کڅوک فیسبوک ګوري باید سم استفاده ځنه وشي دا چې استفاده ځنه ونه شي لکه په زمانی کې چې غلط استفاده ځنه اخی او کچیر دا چې غلط ځنه واخی دا د دې کشران هم دا سړي زامن چې دی غلط شیان به فیسبوک ګوري همدغسي به عادت شي او بیا به چې دا ماشومان را لوی شي همدې چې غلط شیان به ګوري باید هر مسلمان متوجه شي دغه فیسبوک دغه ته چې باید غلط شیان په ونه کتل شي.
بله شاکر جان، تاسو اشاره وکړه، تاسو موضوع ته اشاره وکړه، هغه ښوونکي چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي په دې خاطر چې خاوند یې زنګ راځي چې تاسو ولې دا پرېږدئ، یعنی د موبایل څخه هغه خلک ناوړه استفاده کوي، د هغې په استعمال نه پوهېږي. فکر کوئ چې که څوک دا ډول استفاده کوي دا ناسمه استفاده ده، دا ټولنې ته زیان رسوي؟
بله، ولې ټولنې ته خو فصل کې نن یو پیسې تاوان رسوي، ځکه چې شاګردان ټول اول روزل شوي دي او په دغه تعلیم په لاره برابر شوي دي، او وروسته چې شاګردان کېږي بیا وروسته قضایان پکښې کېږي او په هفتو یا بالاخره په میاشتو تعلیم بند شي او شاګردان ځي، بیا دغه شاګردان هم تعلیم ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، بس دغه چې هم اخته شي والا بیا خپل درس ادامه نه ورکوي. لکه څنګه چې خیر خو موږ هم د ټولو څخه دا هیله کوو چې باید هر مسلمان خپل بچیان خپل دغه مکتب ته واسي او په تعلیم یې برابر
کړي. ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر موږ واورېدو. خیر اوسې، یو بل اوریدونکی هم لرو که اړیکې نه وشلېدلې، اوریدونکی لرو په لاین کې دی، مهرباني ورور وبخښي چې منتظر پاتې شوي، خبرې وکړي. بله، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده.
السلام علیکم، ترانسه فاطمه سلام او درې مې ماته او وینې چې هغه ویره کاکارو خپل باندې نو وینې پټه کوم.
وعلیکم السلام،
په څنګه فکر څنګه درې مې راځي چې لا ورته کې مې د کابل ورته خوشاله
یم. ډیر زیات په خیر راغلی، مهرباني مننه چې اړیکې نیسه. متمن موضوع تعقیب کړی د تاسو نظر اورو.
او باندې ترانسه د ګټه شو چې تر خو اندې یا دې ورن له طرفه زور ول کیږي اسا اسلامی فار نه دا بلدا په الحال دي قانون فار سي روانا نس يخي تي او ته دې دې فکر وکړو چې چې خکار دا که بس بلدا شي وایي چې هغه ته چې دې ته نه ناو را به استفاده کوي، نو یا په لار روان یا ته چې اخلي یا صف دي شاکي یا کلیپ دې چې ته دې مشکل د خاطر چې دا مشکل په حل سي او بل یا چې بس دې خوين دو په خپل باندې خالي دي او دې نو ور استفاده کوي
فکر کوي چې دوی دومره جرأت لري چې خبره تاسو له چا فلمبرداري کوي یا ناوړه استفاده کوي. بل هم تاسو ډېر موضوع ته اشاره وکړه، دوی په دې پوهېږي دا جرأت چې ورکړ شوی دی چې دوی په موږ پسې نه غږېږي، دا موضوع نه رسمي کوي، یعنی مېرمنې یا لجونې هر څنګه چې وي، کنه دوی وایي چې په دې نه پوهېږي چې دا موضوع قانوني تعقیب لري چې دوی دومره جرأت پیدا کړی دی. ستاسو په نظر
نو دا ترانسه زبر د څو ایم چې په هیڅ حنا پیږي انت نو ګل شمال هم دا ودي نو زه مت ورته کوم نو دا مو زه مت د څو ایم چې دا د سټډي خوینه ته نو دا بل ورځ ورته دي ځوانان هم یو مشکل پیدا کیږي، د ما ته یو ځوان زه مت کوم نو هغه دا قسم نو ورځ دي تاري ما کې لري دا ماوري هغه کس دا خبره دي ما کوم یو حساري پښتون دا او د ما کوم دا چې کچې د پښتون هغه کوم مری دي کچې په ورسه دي دي چې نو فکر وکړي نو خو نه کوي
مهربانی. ډیر ښایسته پیغام، خیر اوسې، مننه ستاسو لاړی کې ناو دا چې نظر مو څرګند کړ. استاد محترم بیرته تاسو ته راځو. تاسو ویل چې دولتونه هغه ادارې چې دا ټیکنالوژي واردوي، یعنی خلک مکلف دي چې بیا خلک ورسره آشنا کړي. فکر کوئ دلته په افغانستان کې اوس موږ مختلف تلیفونونه هم واورېدل، ډرامه کوم ښه تمثیل موجود و په هماغه ډول باندې، چې دا روحیه لا هم نشته؟
کاملا طبیعي ده چې په دریم نړۍ هیوادونو کې په تیر افغانستان کې د ټیکنالوژي څخه په دقیقه توګه استفاده نه کیږي، او هغه یو څه د افراد اشخاص چې منفي فکر یا فرض مثال جرمي فکر د ځان سره لري، د دې ټیکنالوژي په استفادې سره بلاخره د خویندو او د بازو دوستانو د ازار او اذیت باعث کیږي، او د هغوی ژوند ورو تریخي یا دا چې مجبوري نو په یو نحو باندې په خپل د ژوند محدود
کولو او د دغه سه سنځو راجادولو معنا لري چې په دې برخه کې بلومړي سرکل کسانګ چې مامخ ورته اشاره وکړه اړینه ده چې د مخابرات وزارت همدارز د کورن چار وزارت باید په دې ارتباط باندې هغه اړینه قانوني لارښوونې باید درلودلې خپل وطنوالو ته. خو کچیرته دا موضوع د یو ځوان لخوا نه د ټیکنالوژي نه په استفادې سره یا موبایل یا د فرنسال فیسبوک یا د نورو لارو نه د دې باعث کیږي چې د یو خور یا د دې هیواد د اوسیدونکي د هزار وزیت باعث کیږي. دا قانوني لارې هم لري او له نیکه مرغه چې په دې ارتباط باندې موږ اداري واحدونه لرو او هغوی کولی شي چې که چیرته په مشخصه توګه دغه تماسونه یا دغه هزار وزیت ثبت شي په خپل وخت باندې او په همدې اساس باندې دوی هغه اړوند مراجعه چې د الکترونیکي جرایمو سره د مبارزې اداره په هره قومندانۍ کې موجوده ده که چېرې دوی هغوی ته مراجعه وکړي دغه اړیکې تعقیبېږي او دا د لکه څنګه چې نورو جرمي قضایوي دي همداسې.
بلې استاد محترم، همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو. خو اوریدونکو ته هم زه یا اوریدونکي د سمیع الله عالمي تندر په نامه چټلې زموږ دپاره سیمه ییزه خبریالي هم کړې ده او د موبایل څخه درسته استفاده کړې ده. باید نن هم حتماً په خپرونه کې ولرو. ډېر زیات په خیر راغلی تندر صاحب له پکتیا نه، مهرباني ستړي مې شیخ پرونی ته
سلامونه درته ورسېږي. ګران همکار سوخان، ګران تاته او ګران مېلمه ته، زه ډېر ډوم کاران او دې سټاف موضوع نن ډېر غوړه موضوع ټاکلې ده. زه به دومره درته وایم چې ګڼ شمېر خلک د موبایل د لارې خلک جوړ حل کیږي. لومړی مخابرات د خارجا زمينه برابر کی، یو خدا چې ټول سینکټونه په بل چپ نه باندې رجسٹر دی، وی اسناد سینکټونه خرڅيږي. همدارنګه دا ستونزې دا کوم شبکې چې ستونزې دي هم حل کول په رجسٹر یعنی خپل نوم باندې نمبر تر رجسٹر کی. او بل مخابرات ټکنالوژي وزارت د خپل دا پلان پر مخ بوله شي، خو شبکو ولا هم دا کار نه کوي نه پاړي چې
تندر صاحب دا سمې استفادې په اړه راته وایي. استاد ډېر وخت موږ د هغه سیمې خبرونه را لېږئ، نوې پېښې را لېږئ، دا سمې استفاده وشي. فکر نه کوي چې ډېرې زیات تغییر راتلی شي، خلک د یو بل سیمې څخه خبرېدلی شي، چې تاسو یو ښه مثال یې.
کچېری زه به دومره درته ووایم، کچېری په هېواد کښې خلک خاص پیدا کوي نو د دې په واسطه خلکو ستونزې بل د خلکو نور ستونزې هغه که د هېواد په باره کښې دي
بله. اندر سر ډیر زیاته مهرباني، ستاسو اړیکه خراب ده. مهرباني ستاسو له نظر نم څم خپور کو. خیر اوسه برته استاد، تاسو ته راځو چې د خبرونه وخت هم پای ته رسیږي. تاسو ولې چې دا کار عدلي تعقیب هم لري، څه قانوني مراحل لري، یعنی څه ډول دا پروسه مخته تللی شي؟
په لومړي سر کې خو زما هیله د ټولو موبایل لرونکو څخه دا ده چې د دغه ټکنالوژي نه په مثبت اړخ کې د خپل ژوندانه د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې دقیقه او مؤثره استفاده وکړي. که چېرې داسې وي چې یو جرمي فکر په ټولنه کې موجود وي او بالاخره د افراد اشخاصو سره او د موبایل څخه یا د نورو ټکنالوژي څخه منفي استفاده کوي، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړله، اوس په د پولیسو په تشکیلاتو کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریتونو کې په هره قومندانۍ کې یو مشخص څانګه یا آمریت موجود دی چې هغه د الکترونیکي جرایمو سره د مبارزې آمریت دی. که چیرته کوم وطنوال د دغسې یو ستونزې سره مخ کیږي، دوی باید په لومړي سر کې د دغسې اړیکې وخت ځان سره مشخص کړي، قید کړي او خپل ټلیفون په ثبت کې کیږدي چې څوک چې دوی هزار وزیت کوي د هغوی اواز ثبت شي، او بیا د همدغه مدارکو سره مراجعه وکړي خپل نږدې مرجع ته چې د پولیسو طبیعي ده چې حوزې موجودې دي یا امنیه قومندانۍ ده، هلته مراجعه وکړي او هغوی د دوی عریضه اخلي او بالاخره دغه تماس که شوی وي او په هغه وخت سره مشخصا دا ردیابي کیږي او د دې هغه لاره مشخص کیږي چې دغه شخص څوک دی، د کوم ځای نه تماس نیسي. بالاخره د هر قسمت نه چې دغه تماس وي هغه تماس تشخیصیږي او دغه شخص هم د مختلفو تخنیکي وسایلو په وسیله باندې
دوی تثبیتی کی تشخیصی کی او بالاخره لکه څنګه چې د نورو جرایم سره د سرنوالۍ او بالاخره د محاکم لارنه چلن کیږي همدارس د خپل تهدید او تهدید یا فرمساده نورو زورونه ده او د نورو لپاره د میرو جدول دي دا هم د سرنوالۍ او د محاکم لارنه مورد تعقیب قرار نیسی او حکم بربندی کیږي
مطابق اردن کې چې منتظر پات شوی د ام اخلو چې څو ویل غواړي د خبرونه وخت هم پات رسیږي کپلندو کې راتوي او ورستا سوړی کې زموږ سره وصل ده مهرباني نجیب الله په نامه اردن کې ده مهرباني لیک زر خبري وکي
وعلیکم السلام زبران صاحب سوې ما سم دی ولا زبلونه د غمبل سره د سیګانه کې سیدون هي دا چې باندې غوینه د سرپای
ډیر زیات خیر نه ګولا مهرباني پلانډو کې تاسو پیغام نظر اورو
ولنه لمنه مې خپل تاسو نه کچي یو کس مې ونی د چلتنه لري زبردي ورته باید څه قانوني څه ورسي ورکو چې او آیا په افغانستان کې مېرمنې د نارینه هم د چلتنه لري زبردي کیا مننه کوم
مننه بس ورسته پختنه به مهرباني استاد
طبيعي ضرور ډیره جالب پختنه وکړه متاسفانه چې همداسې یو حالت شته یعنی کله انجونی هم داس انجونی ورسره چې هغه بیکار دی او د ټلیفون لار نه نارینه والکان زوري همداسې الکان موجود دی ځوانان دي چې هغه د ټلیفون لار نه انجونی او خپل مقابل یا مخالف جنس
بل اخره
وي دواړه یعنی دواړه د خونه د کار کیږي ولی پټوله کې دا زورونه دا عدلی تعقیب لري او کچیر ته د کشفی امدارز طاقتی مراجعونه او پاس شي محکمه په دې ارتباط باندې حکم کوي او د هغه حالت مطابق او د نفذ قانونو پرانا کې هغه جزا ورکول کیږي
مشکل دې خبره محکمه ته رسې خلک سړی خپل گریوان کې فکر وکړي مننه استاد لتا سو حضور نه او استاد پیغامونه چوردونکو ته مو رسو خیر اوسې د خبرونه وخت پای تر رسیدګ در نو اوردونکو لتا سو نوم ډیر مننه چې زموږ سره عملوي تر خبرونه تر پای پورې 0 وسو شپګنی 0 یو شپیتو